السلام علیکم او بیا مهم سهار نیک مرغه په افغانستان کې د سهار اته بجې سوې تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ چې هر ورځ څلورویشت ساعته دوام کوي نن د دوشنبه ورځ ده د لیندیا قوس شپږمه د نومبر میاشتې وویشتمه په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه خپریږي د ښځو خاص پروګرام نیمه نړۍ او درسي ساعت ځینې راپورونه هم خپروو اورئ چې د طالبانو د کورونایي چارو سرپرست وزیر له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري اخراج پر موضوع انتقاد کړی دی په پیل کې خبرونه د تاجکستان پلازمینه دوشنبه نن او سبا د هرات د امنیتي ډیالوګ د ولسمې دورې کوربه دی د دې غونډې یو تنظیمونکي او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر داوود مرادیان ازادي راډیو ته ویلي چې شاوخوا 150 کسان په دې غونډه کې برخه اخلي د طالبانو چارواکي وایي چې پرون د چمن سپین بولدک للارې 268 کورنۍ چې 1315 کسان کیږي افغانستان ته ستنه کړی سوي دي باختر دولتي اژانس چې د طالبانو لخوا کنټرولیږي د کندهار په سپین بولدک کې د راستنیدونکو د ثبت او تثبیت د کمیټې په حواله په ایکس شبکه یا پخواني ټویټر کې دا خبر ورکړی باختر دغه راز لیکلي چې پرون بیا په تورخم کې 1028 کورنۍ چې 1060 کسان کیږي په یو کمپ کې ثبت او بایومیټریکس ول د طالبانو چارواکي وایي چې د شنبه پر ورځ له پاکستانه 900 کورنۍ اخراج کړی سوي دي پاکستان د نومبر میاشتې لومړۍ د بې اسناد افغانانو د اخراج لړۍ ګړندۍ کړې ده د طالبانو د حکومت او نړیوالو سازمانونو د شمیرو له مخې تر اوسه څه باندې 400,000 کسان له پاکستانه اخراج کړی سوي دي په کندهار کې د اوبو رسولو د یو لوی کانال د پروژې د فایل خبر ورکول سوی دی د دې پروژې په بشپړېدو سره به 1000 کورنۍ د څښاک پاکې اوبه ولري د طالبانو د مالی وزارت په اعلامیه کې چې پرون یکشنبه رسنیو ته لیږل سوی راغلی چې پر دې پروژې څه باندې 415 میلیونه افغانۍ لګښت راځي د اعلامیې له مخې دا لوی کانال 111 کیلومتره اوږدوالی لري د طالبانو د مالی وزیر او د شاري اوبو رسولو د دولتي شرکت عمومي مدیر په کندهار ښار کې د دغه لوی کانال د کار پرانیسته کړې ده د هند کرکټ غوره لیگ یا آی پی ایل چیمونو د هغو 15 افغان لوبغاړو د ساتلو اعلان کړی چې په مخکینی دور کې هلته مسابقه کوله راشد خان او نور احمد لکڼوال به د ګجرات ټایټنز په ټیم کې پاتې سي رحمن الله ګربز به په کلکتا نایت رایډرز نوین الحق په لکنو سوپر جاینټس او فضل حق فاروقی هم په سن رایزرز حیدرآباد ټیم کې اولو بیږي د آی پی ایل ټیمونو پرون یکشنبه د راتلونکي دور لپاره پاتې کیدونکي لوبغاړي اعلان کړي او هم ځینې لوبغاړي آزاد خرڅلاو ته یشي د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي مشر میرویس اشرف هیله شولې چې د 2023 د کال په آی پی ایل کې به ځینې نور لوبغاړي لکه عظمت الله عمرزی هم واخیستل سي د 2023 د کال د آی پی ایل سیالۍ د لسو ټیمونو ترمنځ د مارچ له 23 د مې تر 29 دوام کوي راشد خان او محمد نبی د افغانستان لومړني لوبغاړي و چې د آی پی ایل په ټیمونو کې ولوبیدل او ورو د نورو افغان لوبغاړو لپاره هم د کرکټ په دغه معتبر تجارتي لیګ کې د لوبېدو چانس برابر سو د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي پرون د ارغمل سویو او بندیانو درېمه ډله هم تبادله سوه د حماس ډلې لخوا ولس ارغمل سوي کسان خوش اسول چې څوار لسې د اسرائیل او یو د امریکا وګړي دی ویل سوی په بدل کې اسرائیل 9 تنه فلسطینی بندیان خوشی کړل د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن هیله شولې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ څلور ورځنی اوربند بچي نن یو وروستي ورځ ده و غزول سي بایدن ویلی په خوشو سو کسانو کې یو څلور کلن انجلی هم شامل ده چې مور پلاری د اکتوبر میاشتې پر ومه د حماس افراطي ډلې په حمله کې وژل سوی وو حماس ډلې چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا تروریستي سازمان ګڼل کیږي د اکتوبر پر ومه پر اسرائیل په برید سره د راپورونو له مخې 1200 کسان وژلي وو او 240 کسان یرغمل کړي وو د سوریې دولتي رسنۍ وایي چې پرون یکشنبه د اسرائیل په یو راکټي حمله کې د پلازمینې دمشق نړیوال هوایي ډګر وشتل سوی او فعالیت یې ورټکنی کړی دی لیکلي چې د اکتوبر میاشتې پر ومه د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړه پیل سوې اسرائیل د سوریې د پلازمینې دمشق او حلب نړیوال هوایي ډګرونه وشتلي دي سانا دولتی اجنس دی وچارواکی چې نمونه د اخیستل سوی په حواله راپور ورکړی چې اسرائیل د ګولان غونډیو له لوري میزایل وشتلی چې د دمشق نړیوال هوایي ډګر او د دمشق د مربوطاتو نورې ساحې وشتلې دي. دا اجنس په وینا په دغو حملو کې مالی زیانونه اوښتي. خود مرګ ژوبلې په باب څه نه دي ویل سوي. په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي چې دا حملې وروسته له هغې وسوه چې له دې هوایي ډګره الوتنې بیرته پیل سوې وې. تر دې څو ساعته مخکې هم د اسرائیل د یوې بلې حملې له کبله په الوتنو کې ځان راغلی و. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې اسرائیل زیات وخت پر سوریې د هوایي حملو خبرونه نه تاییدوي. تاسو هرکلی کوو ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخه ته. د طالبانو د کورونو چارو سرپرست له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه غیر عادلانه او د نړیوالو نورمونو خلاف بللې ده. سراج الدین حقانی غزنی ته په یو سفر کې پرون له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پر مسأله ژغیدلې. بلخو د طالبانو یو بل لوړ پوړي چارواکي کلیم الله افغان هم د پاکستان ضد توندې څرګندونې کړې چې له څو ورځو په خواله رسنیو کې لاس پلاس کیږي. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ورستر بلې د لوړپوړو طالبانو ان هغو څیرو غبرګونونه پارولي چې پاکستان ته نږدې بلل کېدل. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی یک شنبه غزنی ته په یو سفر کې د پاکستان پریکړه غیر عادلانه بللې ده.
دا وزنای پریکړه فیصله چې یو غیر عادلانه پریکړه وشوه په داسې طریقه چې ټول عمر کې ګړه وه دا چې ګړه په داسې بدی باندې په دښمنۍ باندې بدله کړه چې د افغانانو څکه چې د دنیا ټولو نرمونو خلاف وه ټول هغه ښېګړې ویرې شوې.
سراج الدین حقانی د طالبانو له لوړپوړو مشرانو دی چې پاکستان ته نږدې بلل کېده او واک ته له رسېدو وروسته څو دورې د پاکستان د حکومت او پاکستاني طالبانو ترمنځ د خبرو منځګړیتوب هم کړی. تر دې مخکې یو شمېر نورو طالب چارواکو هم د پاکستان پریکړه د اندېښنې وړ بللې او ویلي دي چې وار د مخه له ستونزو سره مخ افغانستان به لا پسې کړکېچونو ته ټېل وهي. د طالبانو د سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزی ویلي په ساړه ژمي کې د لکونو افغان کډوالو ستنول یو اندېښمنونکې مسله ده او د طالبانو حکومت به له ننګونو سره مخ کړي. له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د بهیر په تړاو د طالبانو د یو بل لوړپوړي چارواکي کلیم الله افغان توندې څرګندونې هم په خواله رسنیو ډېر منعکس شوي. هغه ویلي افغانان تیر 45 کاله د جګړو قربانیانو خو پاکستان بیا د دب خبره څو کاله و. کلیم الله افغان د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت کې د یوې برخې عمومي رئیس دی.
اول وار مهاجر و روان و د پاکستان دفاع هم بلله د اسلام لنګه هم بلله او نن بیا مهاجر ستاپ پر وطن زیاته مهاجر کله ستاپ پر وطن پروت پر آزاد پښتون پر محکوم پښتونستان کې پروت خو یا و په کوڅه کې پروت بلوچستان کې هغه دی د بلوڅو د پښتون سیمه ده یا و په پېښور کې پروت هغه د لوی افغانستان سیمه ده چې مقبوضه پښتونستان.
کلیم الله افغان ویل پاکستان دی یو دولت یا ملت په توګه نه مني او دا د خبره د امریکا او لویدیځو لخوا یو ماموریت دی. اخو پاکستانی چارواکي ویل دغه هیواد د افغان کډوالو د ایستلو هوډ کلک تعقیبوي او ټول بیا اسناد افغانان باسي. د پاکستان په اړه د طالب چارواکو توندې سرګندونې په څه معنا دی او څومره به د پاکستان افغانستان د اړیکو راتلونکي لاپسې ترنګلوي؟ د چارو شنونکو او خبريال طاهر خان په اړه ازادي رادیو ته ویل
ترنګلتیا ختمولو لپاره ګمان نه کوم چې ډیر جدي او سنجیده کوشش کیږي چې را دغه تشنج یا د کشیدګی چې کم شي او چې نشته کمیږي نه نن څو کوشش کولی شي او بیانونه په خپل ځای باندې جاری وي نو ماحول داري چې دا د مستقبل لپاره هم خنه دی. پاکستان او افغانستان د تعلقاتو او د اړیکو لپاره سراج الدین حقانی بیان هم دی ته ګورم چې یو خدای افغانستان د ماحول په پام نیولو سره هغه دغه رنګ بیان ورکړی دی او یو ګوره دا خبره ممکن نه چې ډیر زیات خلکو باندې خونه لګي خو ځینې وخت د انساني او بشري مسلو نه سیاسي مسلې جوړې شي.
د راپورونو له مخې پاکستان تر دې سبان دي څلور لکه افغانان لخپلې خاورې استلی. د امریکا د سولې انسټیټیوټ په یو مقاله کې د پاکستان لخوا د کډوالو د ایستلو پریکړه په طالبانو د فشار دراوړلو وسیله بللې سو د ټي ټي پی یا د تحریک طالبان پاکستان د ملاتړ لاس په سر شي. په مقاله کې راغلي طالبانو ټي ټي پی د پاکستان داخلي ستونزې بللې او ډیر تمرکز یې د کډوالو په مسله کړی. د امریکا د سولې انسټیټیوټ ویلي د پاکستان او طالبانو ترمنځ د کړکیچ دوام به د امریکا د ګټو لپاره هم ځینې اندېښمنونکې پایلې رامنځته کړي.
د طالبانو د کورونوی چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه غیر عادلانه او د نورمونو خلاف بللې ده. سراج الدین حقانی د طالبانو په لوړپوړو چارواکو کې له هغو خلکو بلل کېدی چې ګواکې له پاکستان سره نږدې اړیکې لري. د چارو شننکې سمی یوسفزای چې د طالبانو د جوړښت او مشرانو په اړه معلومات لري وایي چې شرایط ته پکاتو لوړپوړي طالب چارواکي اړسي وي چې د هیواد د نویو ګټو پر اساس ویناوي وکړي او سیاستونه تنظیم کړي. هغه صفی الله ستانکزی ته وویل
حقیقت دا ده چې کله هم د افغانستان په واک کې څوک راشي که هغه جهادي ګوندونه وي یا ډیموکراتیک ګوندونه وي یا کمونیستي ګوندونه وي یا جهادي وي یا طالبي وي هغوی بیا د پاکستان د هغه نفوذ نه راوځي. هغوی بیا مجبور دي چې د افغانستان د خلکو د نظریاتو مطابق د پاکستان په اړه باندې فکر وکړي. دا خو یو مسلم حقیقت ده چې افغانستان دننه د افغانانو په منځ کې پاکستان په اړه باندې ډېر یو منفي نظر موجود ده او بلکې د 45 کال چې په افغانستان کې څه پېښ شوي دي هغه د پاکستان د مداخلو محصول ګڼي. نو طبعا طالبان مشران هم د افغان کډوالو په اړه باندې د ډیورن لاین په اړه باندې یا د پاکستان له طرفه چې کوم الزامونه لګول کیږي د هغو په اړه باندې د خلکو د افغانانو د احساساتو ترجمانی به کوي او هغه سبا پاکستان په اړه باندې جواب ورکوي. نو دا کوم مشران چې خبرې کوي د طالبانو کدغه موین د خصوصي خبري راوتلې دي او یا کورنیو چارو وزیر خلیفہ صاحب دا یا تر دې وړاندې عباس تنگزی یا ملا دفاع وزیر ملا یعقوب یا نورو کسانو خبري کړې دي طبعا خورا احساساتو سره د افغانستان د خلکو لخوا استقبال شوې دي. نو دغه استقبال د پکتو سره هیڅوک اوس دا فکر هم نشي کوي چې حتی که په پټه پاکستان ته نرم دریز لري خو په ښکارا حتی ډیر وزیران او د افغانستان مشران دا وخت پاکستانی چارواکو سره د لیدلو نه هم ډډه کوي چې بیا ور باندې د پاکستاني توپ ټاپه ونه لګيږي. نو زه فکر کوم چې دغه مشران د عوامي فشار د خلکو د فشار لاندې دي او باید د غوی د شعار مطابق د پاکستان په اړه باندې خبرې وکړي او طبعا څومره چې پاکستان په اړه باندې دوی قوي او جدي او لقهر ډک عکس العمل خي غمره په افغانستان کې دنه استقبال کوي.
یوسفزای صاحب دغه حالات چې اوس رامنځته شوی دي د طالب چارواکو د توند څرګندونې او بیا د پاکستان عکس العملونه او کارونه بلاخره څه به پیهیږي په اړیکو کې د اړیکو راتلونکي تاسو څنګه بولئ؟
تاسو ګورئ په 13 کلونو کې افغان جمهوری حکومت د پاکستان نه همدغه ډول غوښتنې لرلې خو هغوی په صبر او حوصله او زغم باندې 40 کاله تر هغه لمحې چې حکومت یې د لاسه ورکړو هم دومره جدي پاکستان پر ضد نه غږېدل. څومره چې اوس طالبان د ټي ټي پي په اړه باندې پاکستان حکومت غږېږي یا په افغانستان باندې طالبانو باندې تورونه پوري کوي دا په دې معنا ده چې پاکستان یا خو دا فکر کوي چې افغانستان کې یو مشروع حکومت نشته، نړیوالې ټولنې په رسمیت نه پیژني یا د دوی په اصطلاح په اقتصادي لحاظ یو کمزوری حکومت ته نو دوی تر فشار لاندې راولي. خو زه فکر کوم چې دا وخت په افغانستان کې په اقتصادي لحاظ خو حکومت کمزور ده خو د افغانانو د احساساتو مطابق پاکستان ته جواب ورکوي. د ټي ټي پي په مسله باندې هم موقف ډېر سخت ده، د پاکستان د امیدونو برخلاف ده. دا موقف دواړو طرفونو نه د هرې ورځې په تیریدو هغه نور هم یعنی په هغه کې اختلاف زیاتیږي. طبعا اوس ټي ټي پي په اړه باندې طالبانو داسې یو دریځ نیولی ده چې د 3 میلیونو یا 3 میلیون افغانانو کډوالو د ټي ټي پي په مسله کې یو ډول د پاکستان هغه غوښتنو ته ډېر داسې توجه ونه کړله او په بل معنا چې د ټي ټي پي حمایت ته دوام ورکو. نو دا په دې معنا ده چې افغانستان او پاکستان اړیکې خورا ترنګلتیا طرف ته ځي. پاکستان هم د مصلحت پسندۍ په ځای باندې یو جذباتي عکس العمل وښودو د دومره افغانانو وستل تبان په طالبانو باندې فشار اچوي. ظاهره خبره ده چې دغه فشار په مقابل کې به دوی د پاکستان د حکومت دغه کړنه چې په ډېر جابرانه ډول باندې افغان کډوال په دې سخته هوا کې افغانستان ته د بے سر و سامانی په حالت کې استوي دغه په مقابل کې به دغه طرف نه هم عکس العمل ناراضي.
خبریال او د چارو شنونکي سمی یوسف زایو له ازادي رادیو سره په خبرو کې
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړي؟
خړې خاوري او بس منګي درې خپل بسګونه سم شومان را سره دي.
اوسو ادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو تر رسوي خپل ستونزې بیان کړي. فلحال
خوشاله
یو سم نست او خپل کورشته ده. د واتس اپ شمیره 00 422 12 41 0 د پیغام ثبتون کې ماشين شمیره 00 422 12 41 0 45.
نیمه نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما په څلور سلويخت ملکو کې کار کوي
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هند